Hilal seguramente que
په مکری د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي هلته د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره د قومي مشرانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی سبا بلجیم ته ځي. د پاکستان لویه څارنوالي وایي پر پخواني جنرال پرویز مشرف د خیانت د تور سپیناوی د موقت حکومت له صلاحیته وتلې خبره ده او د سربیا حکومت نن له کوسوا سره د اړیکو د عادي کولو موافقه تایید کړه. په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې د قومي مشرانو د مرستې غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو نن وویل چې په لوګر کې د هغه هلیکوپټر سپرلۍ نیولې چې تېره شپه د هوا د خرابوالي په خاطر بیړنۍ ناستې ته مجبور شوی و. د ترکیې او روسیې چارواکو ویلي چې په دغه هلیکوپټر کې 8 تنه ترکیې انجینران، یو د هلیکوپټر روسی پیلوټ او یو افغان پیلوټ سپاره و چې د طالبانو لاسته ورغلي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ویلامه کې ویلي چې هلیکوپټر د ناټو ځواکونو دی او د امریکا د پوز یولس کسان پکې سپاره وو. خو په کابل کې د ناټو ځواکونو ویاند جنرال ګویټنر کاتس نن په دې اړه په خبري کانفرنس کې وویل چې دغه هلیکوپټر د ملکی هوایی شرکت دی.
We have heard unconfirmed reports.
دی وایي موږ ته ناتایید سوي رپورټونه رسېدلي چې یو ملکي هلیکوپټر د افغانستان په ختیځ کې ورک سوی او موږ له افغان چارواکو سره د هغه د پیدا کولو په عملیاتو کې مرسته کوو. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د دوی پلویانو هلیکوپټر ته اور اچولی. جمهور رئیس حامد کرزی سبا بلجیم ته ځي. د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته نن وویل چې ښاغلی کرزی به په بروکسل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر او د پاکستانی چارواکو سره وګوري. ایمال فیضی نن وویل
هدف سفر اشتراک در یک نشست سه جانبه است میان افغانستان
د وای دغه سفر هدف د افغانستان، امریکا او پاکستان له چارواکو سره په درې اړخیز غونډه کې برخه اخیستل دي. د رویټرز اژانس وایي دا غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر را بللې ده او هدف یې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د موجود تاوتریخوالي کمول دي. دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. او د ملي امنیت ریاست درې وسلوال مخالفان په کابل، پروان او غزنی کې په عملیاتو کې نیولې دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او وایي چې د ملا قاسم او مولوي فاتح په مرسته د طالبانو لیکو ته جذب شوي وو. د پاکستان لوی څارنوالي وای پر پخوانی جنرال پرویز مشرف د خیانت د تور سپیناوی د اوسنی موقت حکومت له صلاحیته وتلې خبره ده. د پاکستان لوی څارنوال عرفان قدیر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه هیواد ستره محکمه هم دا خبر تاییدوي. د لوی څارنوال له دفتر خبر شوی اعلامیه وای چې دا سی پریکړه باید د مې د میاشتې تر یولسمې نیټې وروسته نوی جوړیدونکی حکومت وکړي. د امریکا د دفاع وزیر چګ هیګل نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د صدر اعظم په ګډون له نورو لوړو بچ اسرائیلي چارواکو سره وکتل. د دوی د خبرو تمرکز تر ډیره حده د ایران پر اتمی لانجو. اسرائیل خبرداري ورکړی ک ډیپلوماسي او بندیزونه ونتوانیدل چې ایران د اتمی وسلو د ترلاسه کولو لپاره له پرمختګ څخه راوګرځوي د دغه هیواد پر اتمی تاسیساتو به حمله وکړي. د سربیا حکومت نن له کوسوا سره د اړیکو د عادي کولو لپاره موافقه تایید کړه. دغه موافقه په کوسوا کې میشت اقلیت سربانو ته د کوسوا د شمالي برخو د څارنې او اداري حق ورکوي، خو هغوی باید د کوسوا د مرکزی حکومت خپلواکي په رسمیت وپیژني. نن د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې وویل چې دواړه هیوادونه باید د پرمختګ لپاره ګامونه واخلي.
It's now important that all involved get on with implementing.
دوی اوس دا ډیره مهمه ده چې شکل اړخونه د دغه موافقه د عملی کول لپاره کار وکړي ترڅو د اروپایي اتحادیه په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پرس په حواله د کوسوا پارلمان پرون رایګیری وکړه او دغه موافقه په اکثریت موافق رایو تایید کړې ده. د اروپای اتحادیه وایي په سوریه کې د اپوزیسیون وسلوالو جنګیالو ته د مرستې په خاطر غواړي چې پر دې هیواد د تیلو د صادراتو بندیز په قسمي ډول لرې کړي. د جرمني خبری آژانس د اروپایي اتحادیه د رپورټ رسیدلې برخې وایي چې د سوریې د تیلو پر صادراتو او د تیلو په سکتور کې د پانګونې بندیز به لری شي. او د امریکا د ماساچوست ایالت په باستن او نورو ښارګوټو کې بنن خلک د ورستیو 14 د قربانیانو د یاد او درناوي لپاره یو دقیقه سکوت وکړي. تیر دوشنبه په باستن کې د ډلیزې ځغاستې د مسابقې د پای په کرشه کې خبرګې 14 وسوې. په 14 کې درې تنه ووژل او 180 تنه زخمیان شول. او د روسیې په یوه جنوبي ښار بیلګورود کې پولیس وایي چې یوه وسلوال سړی نن پر خلکو ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې وژلي. تر اوسه د شپږتنو د وژل کېدو خبر تایید شوی او ویل کېږي چې یو تن زخمي دی. وسلوال نن د یوکراین سرحد ته نږدې په دغه ښارګوټ کې د سپورتي وسایلو په یوه دوکان کې پر خلکو ډزې کړې دي. دی ویل کېږي چې وروسته په یوه بی ام ډبلیو موټر کې تښتېدلی او موټر وروسته تش پولیسو ته په لاس ورغلی.
دوستانو تاسو زموږ غږ لا ساده یې رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په لوګر کې د یو خصوصي شرکت د هلیکپټرې د عملی او سپرلې د ژغورلو هڅې دوام لري. په دې اړه پریپورت سربیره د لوګر د ولایتي شورا له مشر عبدالولي وکیل سره مرکه هم درته وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به بروکسل ته سفر وکړي او هلته به د امریکا او پاکستان له چارواکو سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه هم رپورټ لرو. په ننګرهار کې مو د دې ولایت د والي په صد د درېمې ورځې لپاره له روانو مظاهرو هم خبرو. د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې د 1491 کال د مرغومي له میاشتې راهیسې د ملي شورا غړو ورته زرګونه عریضې وړاندې کړي. دا مسله هم څېړو. دوستانو که وخت پاتې وو نور رپورټونه به هم درته وړاندې کوو. فایل په لوګر کې د یو خصوصي شرکت د ورکه شوې هلیکپټرې له برخلیکه کوو ویل کېږي چې دغه هلیکپټرې د عملی او سپرلۍ د ژغورلو هڅې دوام لري. دا هلیکپټر چې ویل کېږي د خراسان په نوم د یو خصوصي شرکت په سره تړلې هلیکپټر دی. د یک شنبه په ماقام د هوا د خرابوالي له امله د لوګر پازري ولسوالۍ کې بیړنې ناسته وکړه او ټول عمله او سپرلۍ وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلې. د لوګر سیمه چارواکي وایي چې د سیمه ییزو قومي مشرانو له لارې هڅې روانې دي چې د دې هلیکپټرې عمله او سپرلۍ بیرته خوشي شي. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
د لوګر سیمهیز چارواکي تاییدوي چې له ډیرو هڅو سره سره لا تر اوسه نه دي توانیدلي چې د خراسان د خصوصي شرکت د هلیکاپټرې عمله او سورلۍ له وسلوالو طالبانو څخه وژغوري. د دې ولایت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په ازري ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره اړیکې نیولي تر څو وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ آزاد کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د خوشی کولو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري او هیله یې وښوده چې دا کسان روغ رمټ وژغورل شي.
په ادره کې د دغه تیاری د ټولې عملې د نجات لپاره په خپل وس او توان باندې چې موږ یې مرګومي وسته کار شروع کړی دی او خبرې مو روانې کړې دي. امکان لري چې د سپین ږیرو متنفجینو علما کرامو او د قوم سرانو په توسط باندې موږ خبرې باندې یو نتیجې ته ورسېږو. هیله مندي مې داده چې خبرې چالان دي. موضوع ته د حل لاره د خبرو د تفاهم په حساب باندې پیدا کړو.
د خراسان په نوم د یو خصوصي شرکت هلیکاپټر د یک شنبه ورځې په ماخام د هوا د خرابوالي له امله د لوګر په لری پرته او نسبتا امنه ولسوالۍ ازره کې استراري ناسته وکړه. راپورونه وایي چې په دې هلیکاپټر کې اته ترکان، یو افغان ژباړونکی او دوه پیلوټان چې یوې روسي تابعدی او بلې یا د اوکراین او یا هم د ازبکستان تابعدی موجود و. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د دې هلیکاپټرې د سوالۍ د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې. د په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
پولیس ما هم از دیشب به این طرف وقتی که همش یک گزارش
دادیم دی وایي پولیس لکل نه چې تیر شپه په دې اړه معلومات ترلاسه کړل سیمته ورغلی. د هلیکاپټرې پوزین د هلیکاپټره پوزین نه بلکې یو خصوصي شي د هلیکاپټره پوزین نه بلکې دا هلیکاپټره پوزی نه ده بلکې یو خصوصي شرکت پورې اړه لري. دا په کرایانی ولشوي هلیکاپټره ده چې خای د سوداګرۍ او یا هم د ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیږي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ چې نه تنه امریکایان دي له دوی سره ده. خو ایصف ځواکونو لمخکې نه ویلي چې دا هلیکاپټره دوی پورې اړه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې هلیکاپټره کې اته تنه ترکی اتبا وو. ترکی چارواکو سرګنده کړي چې په دې اړه له افغان چارواکو سره د دوی خبري اترې روانې دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیم زی آزادی رادیو ته وویل چې هلیکاپټر اوس هم د ازری ولسوالۍ په منګل دره کې ناست ده او کله چې پولیس نوموړي سیمې ته ورغلل نو د وسلوالو طالبانو لخوا پرې ډزې وشوې. ښاغلی عبدالرحیم زی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته لیږدول شوې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ لازادې رادیو ناورې ټاکل شوې د ولسمشر کرزی د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره سبا بروکسل ته سفر وکړي. د ولسمشر کرزی وایاندې مل فیضی د دوشنبه په ورځ محدود شمیر خبریالانو ته په کابل کې ویل چې په دې خبرو اترو کې به د سولې او ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان د نوو پرمختګونو په اړه خبرې وشي. د څرګنده کړې چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان یو شمیر ملکي او پوځي چارواکي برخه ولري. نسیم شفق په یو بل رپورټ
په بروکسل کې به د ولسمشر کرزی او د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویاند مل فیضی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې هدف ولسمشر کرزی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د سه شنبه په ورځ ګډون کوي. ښاغلی فیضی د محدودو رسنیو خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل چې پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. ایمل فیضی څرګنده کړه چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې او دا ځل به افغان چارواکي له پاکستان څخه خپلې غوښتنې په جدي توګه مطرح کړي.
در طول 10 سال گذشته تقریبا حدود 19 بار رئیس جمهور کشور سفرای را انجام داده به پاکستان که
دایوی پوتیرو لاسو کلونو کې ولسمشر کرزی نو لزل پاکستان ته سفرونه کړي چې هدف یې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره د پاکستان صادقانه همکاري و. د غراز یو بل هدف په دې سفرونو کې دا و چې د سولې د پروسې په برخه کې پاکستان رښتینی همکاري وکړي چې له بد مرغه پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمي هڅې نه دي کړي. په دې لید کاته کې بعد خبره له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره په واضح ډول وشي چې نور افغانان نشي کولای لاسترزنی کینی. د ښاغلي فیضی په خبره تروریزم یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه دی، بلکې د پاکستان او نړۍ لپاره هم یو جدي ستونزه ده او باید په لمنځه وړلو کې د نړۍ ټول هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول او د امنیتي پوستو نږدې کول بله مسأله ده چې ولسمشر کرزی به په اړه په بروکسل کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته راغلی او ټاکل شوی له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په تکرار ویلي چې پاکستان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. د غراس پر پاکستان دا ترونه هم شته چې په خپل خوره کې د تروریستانو مرکزونه نه دی بجړ کړي او لا هم له هغو وسلوالو مخالفانو څخه په یو ډول ملاتړ کوي چې په افغانستان کې وسلوالې او تخریبي حملې ترسره کوي.
دوستانو زموږ غږ لازادۍ رادیو ناوړی و مو اوریدل چې ولسمشر کرزی به سبا بروکسل ته سفر وکړي او د دې سفر هدف افغان چارواکو دا ښودلې چې هلته به د پاکستان او امریکا ای چارواکو سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. دوی وایي چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه به هم خبرې اترې په دې درې اړخیزه غونډه کې شامل وي. د کورنیو چارو وزارت له اصحاب نه غوښتي چې له پاکستان سره په پولي د راولاړې شوې ستونزې په هواري کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره له دې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان لخوا د درول شوي دروازې د لرې کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، له اصحاب څخه هم غوښتي دي په دې مسله کې مداخله وکړي. د دې وزارت ویان په افغانستان کې له میشتو نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستنې دې له دې هیواد سره په دې هکله همکاري وکړي. صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د اصحاب او د ناټو د ملکي استازي له ویاندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل:
ایساف موردمی چارچوب سی
مونږ هله منیو چې ایساف په درې اړخیزه چوکاټ کې مرسته وکړي. زموږ غوښتنې خپل او د هغه نفوس لامل چې ناټو یې په پاکستانی پوځیانو لري، ځکه دوی همغږي کار هم کړی. زموږ غوښتنې هغوی ته ورسوي، دغه زموږ غوښتنه ده. البته مونږ هم خپلو فشارونو ته ادامه ورکوو. مونږ ته د ډیورنډ کرښې هغه خوا د تاسیساتو جوړول د منلو وړ نه دي. دغه د افغان حکومت دریځ دی.
ښاغلي صدیقي زیاته کړه هغه دیوالونه چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستانیو ځواکونو لخوا دا درول شوې دروازې تر څنګ جوړ شوي تر اوسه له منځه نه دي وړل شوي، بلکې یوازې د دروازې دړې یا پلې لرې شوي دي. د هغو ژمنو پر اساس چې پاکستاني پوځیانو د افغانستان د دفاع وزارت له پلاوي سره کړې وې، ټاکل شوې وه چې نوې جوړه شوې دروازه د تیرې سې شنبې په ورځ لرې شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې له ایساف څخه دغه غوښتنه مطرح کوي چې د راپورونو پر اساس پاکستان په 1902 لمریز کال کې د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ خپلې اته امنیتي پوستې له خپلو پخوانیو ځایونو څخه ډیورنډ کرښې ته نږدې کړې دي. د ایساف ویان جنرال ګونتر کیټس وویل د اوس لپاره دغه مسله نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو هغه زیاته کړه په پوله کې د وضعیت د ښه والي لپاره له افغان او پاکستاني لوري سره خبرې دوام لري.
موږ یادو خبرو ته په مختلفو برخو کې تر هغه ادامه ورکوو چې ثمر ته ورسیږي. دا خبرې به په درې اړخیزو او دوه اړخیزو ناستو کې مخته ولاړې شي او د افکارو تبادله به رامنځته شي. په دې مسلې به زیات تمرکز وشي چې وضعیت څه ډول ښه والی پیدا کولی شي. موږ هم درک کولی شو چې دغه د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سرحدي سیمې لپاره یو سوله ییزه حل لاره ولټوي.
افغان چارواکي په داسې حال کې په پوله کې د پاکستان لخوا د دروازې د نه لرې کولو له امله شکایت کوي چې تر دې پخوا هم پاکستان د افغانستان په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. که څه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې دا مسله به په جدي ډول تعقیب کړي او د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د جوړې شوې دروازې د لرې کولو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي، خو څېړونکي وایي چې دا کار د افغان حکومت له توان څخه پورته دی. لا تر اوسه نه ده معلومه چې افغانستان به له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې پرته په دې برخه کې له کومو نورو لارو څخه کار واخلي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې نن د درېمې ورځې لپاره هم د والي پرصد مظاهره وشوه چې د جلال آباد د اوسیدونکو په خبره مرکزي دولت دې مسلې ته په عادي نظر ګوري، خو د خلکو پر کاروبارونو یې بد اغېز کړی او په ښار کې له خلکو سره د ناامنۍ اندېښنې پیدا کړي. تفصیل له ننګرهاره د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
نن د دوشنبه ورځ هم د جلال آباد ښار د لوی لارینونو شاهد وو چې د نننی لارین کوونکو شمیر تر زرګونو خلکو رسیده. په ښار کې ګڼګونه هم راکم شوی او یو شمیر دوکانونه نیمه خلاص او ځینې په بشپړ توګه بند دي. د ښار په بیلابیلو واټونو کې امنیتي ځواکونه لاس په ماشه ولاړ دي، خو هیڅ چاته د دې ښار د راتلونکي وضعیت او د لارینونو برخلیک معلوم نه دی. په همدې خاطر د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي له مرکزي دولته ګیلمن دي چې د ننګرهار غم ورسره نشته او یوازې د لارینونو امنیت ساتي، خو د حق پر وړاندې قضاوت نه کوي. د ښار یو شمیر اوسیدونکو او دوکاندارانو ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی کارونه هم له خنډ سره مخ شوي او پر سوداګریزو، روغتیایي او امنیتي وضعیت یې بد اغیز غورځولی.
د درې ورځې کېږي چې په ننګرهار کې مظاهره شروع شوې ده. زه خپله د ښار یو اوسیدونکی یم او دا مظاهره داسې خلکو کې یو ویره غونډه پیدا کړې ده. په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شوې ده او کاروبار خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دا درېمه ورځ زموږ دوکاندارانو راځو دوکانونه خلاص کړو چې مظاهره شي، نو ټول دیر نه دوکانونه بند کړي. خیر مظاهره خو په هر صورت باندې سوله ییزه ده، چې پکې وران کارې پکې نشته ده، خو خلک یریږي ځکه مخکې په مظاهرو کې دغه ستو څو ځله شوي دي، دوکانونه وران شوي، دوکانونه چور شوي دي. او نن درېمه ورځ ده، د مرکز نه نه څه کومک شته ده، نه څوک حیاتان راځي، نه خنبت. که چېرته په نورو ولایتو کې دغه شی شوي، موږ او تاسو خپله کتلي دي، نورو ولایتو کې معمولي غونته خبره وي، د مرکز نه خلک ورځي هغه مسله حل کړي.
زما نوم شکیل د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. دغه دوه درې ورځې کېږي چې د مظاهرو دوام کړی دی او ورځ په ورځ باندې دغه دوام او دغه مظاهرې زیاتېږي. او دغه مظاهرو په اساس باندې په دغه بازارونو باندې په دې ښار باندې ډېر تاثیر پرېوته دی. خلک په ډاډه زړه سره د دوکاندارۍ ته دوام نشي ورکولی او حکومت ورکې یعنی بېغوره پاتې دی، هېڅ متغله ورکې نه کوي، نه خطرت را کش کې نه بد طرف را کش کې. نو په یو ساعت په دکان باندې خلاص کې بیرته به دکان بند. از موږ د غوښتنو د حکومت نه دا چې حکومت باید ته کې خامخا مداخله وکړي. مداخله ونه کړي نو حکومت پچی شو. حکومت دا معنی چې په دغه سیغه کې د مداخله وکړي حاکم ورو بخل شي او کنه حاکم باید دغه مخنیوي وشي ولی دغه د ولس او د عوامو خلکو منځ کې تفرقه پیدا کیږي دغه خو اقتصاد ته تاوان نسی کی کاروبار ته تاوان نسی کی مریض ته تاوان نسی کی هر چی ته تاوان نسی کی دا یوازې موږ ته نه ده حکومت هم تاوان دی
بلخوا د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې له مرکزه یو امنیتي پلاوی راغلی تر څو د خلکو او د ښار امنیت وساتي. د نوموړي په خبره دغه موضوع دوی له مرکزي دولت سره شریکه کړي خو تر اوسه ورته هیڅ ځواب نه دی راغلی.
د دوی غوښتنې لکه څنګه چې تر دې وړاندې موږ تاسو سره شریکه کړې وه ولایت مقام مرکز ته استولې دي. مرکز د رئیس جمهور په لارښوونه یو امنیتي پلاوی ننګرهار ته راستولی دی څو د وضعیت څارنه او ساتنه وکړي او د تشنجاتو مخنیوی وکړي. همدارنګه د رئیس جمهور په لارښوونه په مرکز کې په اړونده ادارو کې دغه موضوعات تر بحث لاندې نیول شوي دي او ولایت مقام په دې اړه د زی سلام مقاماتو قانوني حکمونو ته یا حکم ته منتظر دي.
دغه مظاهری د تیر شنبې په ورځ د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې پیل شوې چې په لومړۍ ورځ د اعتراض په ډول مظاهره کوونکو د جلال آباد ښار څلور لوی لارې هم تړلې وي خو وروسته د دې په خاطر چې عامو خلکو ته ضرر ونه رسیږي یوازې په جلال آباد ښار کې سوله ییز لارینونو ته ادامه ورکړه چې نن یې درېمه ورځ وه. دوی وایي تر هغه چې والي ګل آغا شرزي له خپلې دندې استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته همداسې ادامه ورکړي.
د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ویلي چې د 1901 نوي کال د مرغومې د میاشتې راهیسې د ملي شورا غړو ورته زرګونه عریضې ورکړي. جنرال مشتبه پتنګ وایي د همدې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه راپدې خوا دوه دېرش ځلې ولسي جرګې او څوارلس ځلې مشرانو جرګې ته وربلل شوی. په دې اړه له کابله د حمیده هارون عثمان رپورټ اورو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونه پر ځای غني چې ویلي دي د ولسی جرګې غړو په تیرو څلورو میاشتو کې ورته 15,200 عریضې وړاندې کړې دي. د ملي امنیت د شورا د تیرې یکشنبې د ورځې په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر له ملي شورا څخه په شکایت سره ویلي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دې شورا غړو ورته تر 15,000 زیاتې عریضې وړاندې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې 2013 او 2014 میلادي کلونه د ملي پولیسو د ستراتیژۍ د جوړولو لپاره ډیر مهم کلونه دي خو د ملي شورا د یو شمېر غړو غوښتنې له دغه وزارت څخه نه یوازې مزاحمت بلکې د ملي پولیسو د وادې په لار کې ستر خنډ دی.
مثالونه یې وایم د ټکسي له امره له سرتیرو نیولې تر ساتنمان جنایي مدیر د حوزې تر امره او امنی قمندانۍ په بیلابیلو بسونو کې غیر قانوني تعینات او نور واقعاً د یو ستونزه ده. د کورنۍ چارو وزیر د یو مسؤل شخص او خلکو ته د ځواب ورکوونکي په توګه د اکثره خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره باید د پولیسو د لس کلنې ستراتیژۍ له طرحې سره یو ځای دغه مسله د امنیت شورا کې طرحه کړې وه.
جنرال مشتبه پتنګ هم څرګنده کړې وه چې په تیرو څلورو میاشتو کې 22 ځله ولسي جرګې او 14 ځله د مشرانو جرګې غونډو ته غوښتل شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت شورا خبره کړې دغه مسله د ملي شورا د ځینو غړو لخوا مزاحمت او بې مورده غوښتنې بلل شوي دي. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو سره په مرکه کې وزارتونو ته مراجعه د وکیلانو قانوني حقوګانې او ویل چې له 2014 کال نه وروسته د امنیتي وضعیت په هکله اندېښنې دوی دې ته اړ باسي چې د امنیتي ادارو چارواکي ملي شورا ته ور وغواړي.
لا استجواب او نورو لارو پرته چارواکو ته لاسرسی ستونزمن کار دی. له بل پلوه یو زیات شمېر مراجعین چې د کورنیو چارو وزارت ته ځي له محترم وزیر او مرستیالانو سره کم د لیدنې وخت ورته پیدا کیږي. که چیرې وزیر صاحب دغه ادعا کوي چې زیات شمېر عریضې ورته رسېدلې، شاید په دې شمېر کې درستې هم وي، ولې داسې ښکاره کوي چې په هېواد کې څومره امنیتي ستونزې موجودې دي او همدا ډول څومره په مشکل سره خلک لوړ پوړي چارواکو ته لاسرسی پیدا کوي.
دا لومړی ځل دی چې د حکومت د کابینې وزیر د ملي شورا د غړو په اړه داسې څرګندونې کوي، خو په خاطر دې هم ویل کېده چې ډېری وکیلان د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د ګمارلو او نورو شخصي کارونو لپاره پر وزیرانو ډېر فشار اچوي. ښاغلي سلجوقي دا هم وویل چې که کوم وکیل حکومتي چارواکو ته د شخصي غوښتنو په اړه عریضه وړاندې کوي نو حکومتي مقامات یې د ردولو حق لري. بل لور ته پولیسی جرګه کې پخوانی وکیل او د مدني ټولنې غړی میر احمد جوینده په دې باور دی چې د وکیلانو له لورې د راز غوښتنې د فساد سبب ګرځي. د ویل کچیر وزیران په دې اړه اسناد او شواهد ولري نو باید جمهوری ریاست ملي شورا او رسنیو ته وړاندې کړي.
دا تزل سره درخواست کوم چې وکړم د خو وزیر داخله ته ورکړې دي چې هدف څه شی دی. د کوم لور له قانون لپاره دی دغه وړاندې کړو د وزیر داخله ته هغه دا د شخصي وي او خپل د خلکو د مخرب لپاره وي د خدمت ځان لپاره ځینې قوانین او ځینې امتیازونه د ټول دا فساد دی. د دې لپاره دا ضروري شو چې د وزیر صاحب هم د وزیر کې داخله غونډې ټول هغه ارقام اسناد او شواهد چې لري هغه ته باید ورکړي.
ویل شوی چې هر وزارت دونه یوه ورځ له وکیلانو سره خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده. سربیره پر دې څو موده د مخه د یو شمیر وزیرانو تر استیزا وروسته داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې یو شمیر وکیلانو له وزیرانو د بډې په اخیستلو سره هغوی ته د اعتماد رایه ورکړې وه. وروسته تر هغې د ولسي جرګې یو شمیر غړو هم په دې مسله کې د اتیا وکیلانو لاس لرل تایید کړل، خو تر دې دمه یې د هغوی نومونه نه دي افشا کړي.
دوستان تاسو موږ غلا زده راډیو نوري په پام کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د قزاقستان په المتی خر کې د اسیا د زړه په نوم نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران او د سیمې او د نړۍ د څو هیوادونو استازي ګډون کوي. احمد تکل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د قزاقستان په المتی خر کې د اپریل په 26مه د اسیا د زړه په نوم کانفرنس د استانبول د پروسې او برخه ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د دریمه غونډه ده. خو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه لغونډو پرته د استانبول په پروسه کې د شاملو هیوادونو جګپړو چارواکو څلور نورې غونډې هم جوړې کړې چې پنځمه به د اپریل په 25مه نیټه د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې یو ورځ مخکې په المتی کې وي. په پام کې ده چې د المتی په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د اسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. موسازی د غونډې د اهدافو په اړه وویل:
د استانبول پروسه یو سیاسي پروسه ده او تر ټولو لوی هدف دا ده چې موږ څنګه کولای شو د اسیا زړه په سیمه کې چې افغانستان دغه په مرکز کې پروت ده د هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ټینګه کړو او څنګه وکولای شو چې عملی همکاري د دې هیوادونو ترمنځ ترویج کړو. همدا دلیل د چې موږ په دې پروسه کې مو د لومړي ځل لپاره د اعتماد جوړولو مشخص تدابیر شامل کړی دي.
د موسازی په وینا د اعتماد جوړونې په دې هڅو کې د افغانستان، ترکیه او متحده عربی اماراتو په مشرۍ د تروریزم ضد مبارزې، د هند په مشرۍ د تجارتي فرصتونو او پانګونې، د ایران په مشرۍ د زده کړې او د روسیې او آذربایجان په مشرۍ له مخدره موادو سره د مبارزې او همدارز نور تدابیر شامل دي. د استانبول پروسه نږدې 13 میاشتې مخکې په سیمه کې د امنیتي او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په مقصد پایل شو. افغان چارواکي وایي چې د استانبول پروسه د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې خیل استراوړنې لري. په غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام جی برنز او د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما خاص استازی ډیوډ پیرس هم ګډون وکړي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی برنز به د الماتی د غونډې په جریان کې د افغان او قزاق چارواکو په ګډون د څو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې او خبرې وکړي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د دفاع وزیر یو ځل بیا له اسرائیل سره خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. ویلي دي چې له خپل دی نږدې متحد سره به مرسته وکړي چې په منځني ختیځ کې له پوځي پلوه برلاسه واوسي. نوري اسنوري په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې د اوباما اداره په منځني ختیځ کې د هیواد د پوځي وړتیا او د ساتلو او پراختیا په برخه کې ژمنه ده. هیګل دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع په وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هیګل وايي متحده ایالات اسرائیل ته اجازه ورکوي چې د امریکایي مزایلو او د جنگي الوتکو لپاره د رادار او د پرمختللي سیستمونو په ګډون نوې مختلفې وسلې وپیری. د امریکا دفاع وزیر له اسرائیل سره د میلیونو ډالرو وسلو پلورلو په اړه وویل چې دا معامله به د دوی له نږدې متحد سره مرسته وکړي چې خپل پوځي برلاسه وساتي او ایران ته به پیغام ورکړي چې د هیوا ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې تولید کړي. هیګل د غراز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات دا مسله اسرائیل ته پریږدي چې د اټومي وسلو له تولید څخه د ایران د راګرځولو لپاره څه وخت پر د هیوا د حمله په اړه پریکړه وکړي. هیګل اسرائیل ته په سفر کې چې د دفاع د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو سیمه ته د هیګل لومړنی سفر دی، پر اسرائیل د وسلو پلورلو معامله نهایي کړه. په دغه معامله کې چې نوموړي نن په تل ابیب کې خپل اسرائیلي سیال موشي یالون سره نهایي کړه، الوتکې د جت جنگي
الوتکو پر مختلی رادار او هوایی مدافع ضد توغندی شامل دی. د امریکا متحده ایالات وایي دغه پوځي تجهیزات او وسایل به د لرې واټن حملو په ترسره کولو کې د اسرائیل وړتیا زیاته کړي. هیګل وویل که څه هم پر ایران د پوځي حملې انتخاب تر اوسه د میز پر سر دی، خو دا به وروسته له هغې چې ډیپلوماسۍ او بندیزونه نتیجه ورنه کړي وروستی انتخاب وي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو، خو د نن ورځې لپاره زموږ یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې امید مرزبان د وړاندې کولو لپاره سټوډیو کې ده.
با تشکر و با عرض سلام اجمل اند و سلام به شنونده های عزیز، شامتان بخیر، با امید شام خوشتان ای برنامه را شروع میکنیم. در این مجله خبری میشنوین که ترکیه تایید کرده است که چندین تبعی این کشور پس از سقوط یک هلیکوپتر در لوگر گروگان گرفته شدند. حامد کرزی برای اشتراک در اجلاس افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا با بروکسل می رود. گزارش های دیگر نیز در همین مجله خبری جا دارند، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز می کنیم که جاوید نعیمی پیشکش می کند. سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی فردا با وزیر خارجه آمریکا و مقامات پاکستانی در بروکسل دیدار می کند. تظاهرات علیه والی ننگرهار برای سومین روز پیهم ادامه یافت و مقامات قضایی پاکستان می گویند حکومت این کشور صلاحیت حکم نهایی قضایی پرویز مشرف را ندارد. مشروع خبرها، قرار است رئیس جمهور کرزی فردا با وزیر خارجه آمریکا و مقامات پاکستانی در بروکسل دیدار کند. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشست سه جانبه به ابتکار آمریکا برگزار می شود.
قرار است فردا رئیس جمهور کشور برای اشتراک در یک نشست سه جانبه میان افغانستان، ایالات متحده آمریکا و پاکستان عازم شهر بروکسل بلژیم شود. هدف این سفر اشتراک در یک نشست سه جانبه است میان افغانستان، ایالات متحده آمریکا و پاکستان.
در این نشست که جان کری وزیر خارجه آمریکا میزبان آن خواهد بود، پروسه صلح افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در همین مورد تا دقایق دیگر. وزارت خارجه ترکیه میگوید اتباع این کشور که در ولسوالی ازر ولایت لوگر ربوده شدند در وضعیت خوب صحی قرار دارند. بر اساس گزارش های هلیکوپتر که همین ترک ها را با یک افغان و دو خارجی که هویتشان معلوم نیست انتقال میداد، دیشب در ولسوالی ازر به نشست اضطراری مجبور شد. شرکت هوایی افغانی موسوم به خراسان تایید کرده که یکی از هلیکوپترهای آن دیروز به خاطر خرابی هوا در ولایت لوگر نشست اضطراری کرد. طالبان مصالح پذیرفتند که تمامی 11 سرنشین این طیاره را در قید خود دارند و هلیکوپتر آنها را با آتش کشیدند. مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که موسفیدان محل برای آزادی این افراد گفتگوها را با طالبان مصالح آغاز کردند. صدها تن از باشنده های ولایت ننگرهار برای سومین روز پیهم بر ضد والی این ولایت در شهر جلال آباد دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کننده ها گل آقا شیرزی را به غصب زمین های دولتی و دیگر کارهای غیر قانونی متهم کردند. یکی از آنها میگوید:
اگر صدای ما را مقامات بالا نشنوه، ما به تظاهرات صلح‌آمیز خود تا وقت ادامه خواهد دادیم تا که حقوق خود به دست بیاریم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای حل این مشکل یک هیئت مشترک از سوی آنان و مظاهره کننده ها تعیین شده است. گفته می شود که بسیاری از تظاهر کننده ها به حاجی ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار در ولسوالی جرگه وابستگی دارند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. حکومت سرپرست پاکستان قضیه خیانت علیه رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را تعقیب نخواهد کرد. عرفان قادر، لوی سارنوال پاکستان، امروز اعلامیه‌ای را به استر محکمه آن کشور سپرد که در آن گفته شده است این گونه تصمیم بیرون از صلاحیت حکومت سرپرست بوده و فیصله در این مورد باید پس از انتخابات پارلمانی 11 می توسط کابینه پاکستان صورت گیرد. مشرف که در سال 1999 میلادی در نتیجه یک کودتای نظامی به قدرت رسید تا سال 2008 در قدرت باقی ماند. او پس از 4 سال تبعید از سوی خودش در همین ماه به پاکستان بازگشت. پرویز مشرف میخواست در انتخابات پارلمانی ماه می خودش را نامزد سازد، اما مقامات محلی و انتخابات آن کشور به او اجازه این اقدام را ندادند. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات باید برای شمولیت سربستان در این اتحادیه آغاز شود. این بلاک 27 عضوی امروز گفت که بلگراد اقدامات مهم و پیشرفت‌های موثر را در روابط با کوسوو انجام داده است. در این حال در مورد کوسوو اتحادیه اروپا میگوید این کشور تمامی اولویت‌های کوتاه‌مدت را پوره کرده، بنابراین اعضای اتحادیه اروپا باید مذاکرات را درباره عضویت کوسوو در این اتحادیه آغاز کنند. در حال از این اقدام خبر داده می‌شود که حکومت سربستان توافقنامه عادی ساختن روابط با کوسوو را به میانجیگری اتحادیه اروپا تصویب کرد. این توافق به سرپا اجازه خواهد داد تا شمال کوسوو را نظارت و اداره کنند، جایی که بیشتر سرپا در آن زندگی میکنند. در مقابل سربستان حکومت کوسوو را به رسمیت خواهد شناخت. کارل بیلت وزیر خارجه سویدن امروز در صحبت با خبرنگاران این توافق نامه را مهم عنوان کرد. من فکر میکنم که این یک توافقنامه خیلی خوب است. تطبیق آن در مجموع ساده نخواهد بود، اما من فکر میکنم که توافق روبیکان تصویب شد و راه بازگشت وجود ندارد. کوسوو در سال 2008 میلادی از سربستان جدا شد و استقلالش را اعلان کرد، اما روابط هر دو کشور تا چند پیش بحرانی بود. باستن و شهرهای دیگر در ایالت ماساچوست امریکا امروز درست یک هفته پس از بمبگذاری های مرگبار در باستن یک دقیقه سکوت میکنند. در نتیجه انفجار دو بمب که در خط پایان مسابقه دوش ماراتون در باستان رخ داد، 3 تن کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. تیمور لنگ سرنایوف، یکی از مظنونین این حادثه، روز پنجشنبه در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد و مظنون دومی جوهر سرنایوف که برادر تیمور لنگ بود، شام جمعه در حالی که زخمی شده بود دستگیر و به شفاخانه منتقل شد. و خبر آخر ما این که پلیس روسیه در جستجوی مرد است که در نتیجه تیراندازی وی چندین تن در شهر بلگورود به قتل رسیدند. به اساس گزارش ها حداقل 6 تن امروز توسط یک مرد در یک فروشگاه لوازم ورزشی در شهری که در نزدیکی سرحد با اوکراین قرار دارد کشته شدند. در میان این افراد 3 کارمند این فروشگاه و یک دختر 14 ساله شاملند. مقامات گفتند به این باور هستند که این تیراندازی یک تلاش برای دزدی مسلحانه بوده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
سرویس خبری این مجله خبری را از جاوید نعیمی شنیدید و در ادامه این مجله. ترکیه تایید کرده است که 8 تبعین کشور پس از سقوط یک هلیکوپتر در لوگر گروگان گرفته شدند. حامد کرزی برای اشتراک در اجلاس افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و بروکسل می رود. وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در اجلاس کشورهای قلب آسیا به آلماتا سفر خواهد کرد. به نظارتخانه ولایت سرپل رفته و با فرد صحبت می کنیم که به اتهام آتش زدن مکاتب دستگیر شده است.
همون دو تا سه تا شاهد است که ما در میتیم. همه گپ گپ خوب است. بله ها. در آینده هم حتما در میتیم. اگر باز قدرت بود.
بارز سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. یک هلیکوپتر ملکی شام دیروز در ولایت لوگر نشست اضطراری کرده که 9 سرنشین آن را طالبان گروگان گرفتند. اکثریت افراد گروگان گرفته شده اتباع ترکیه هستند. گزارش ها میرسانند که این هلیکوپتر نظامی نیست و مربوط یک شرکت ساختمانی میشود. جزئیات در این باره را از مصطفی بشار
مسئولان محلی ولایت لوگر تایید کردند که پس از یک روز تلاش نتوانستند سرنشینان یک هلیکوپتر شخصی را که از سوی طالبان در این ولایت به گروگان گرفته شدند آزاد بسازند. به اساس گزارش ها این هلیکوپتر که مربوط شرکت خصوصی خراسان است با چند سرنشین از شب گذشته به دلیل خرابی هوا در ولسوالی ارز لوگر نشست اضطراری کرده است. مسئولان محلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسافران قریه با طالبان مسلح که سرنشینان این هلیکوپتر را با خود به گروگان گرفتند تماس را برقرار کرده اند. عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید امیدوارند که این تلاش ها به نتیجه برسد و تمام سرنشینان این هلیکوپتر از قید طالبان آزاد شوند.
ما با مسافران و سرنخوان به تماس هستیم، دوستا با گفتگو هستن، امید به ایستن که امی دوستایی که شام گذشته زبوده شدن همیشان جان به سلامت بیارن و بخیر به سبب تفاهم و گفتگوهایی که بین مسافران و طالبان مسلح صورت میگیرن یک نتیجه خیر به دست ملت ما بیارن.
به اساس گزارش ها این شرکت از سال 2009 میلادی به این طرف خدمات ترانسپورت هوایی را در افغانستان انجام میدهد. وزارت خارجه ترکیه تایید کرده است که افسر نشین این هلیکوپتر اتباع ترکیه و مقام های آن کشور با حکومت افغانستان جهت رهایی آنان در تماس شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان با آنکه نشست اضطراری این هلیکوپتر را تایید میکند، اما میگوید که در مورد هویت سرنشینان این طیاره معلومات ندارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی ISAF گفت به هدف رهایی این افراد نیروهای امنیتی به محل فرستاده شدند.
در قسمت این هلیکوپتر که در حالت اضطراری نشست خبر داده که از مناطق لوگر پلیس ما هم از دیشب به این طرف وقتی که همش یک گزارش دریافت کردن در حال اعزام پلیس است به ساعت از بیچ و اعزام شدن رفتن که دقیق معلوم شود که این هلیکوپتر مربوط کی است. اما هلیکوپتر است که مربوط نظامی ها نمیشه شد. همیشه که یکی از هلیکوپترهای چارتر است که توسط بعضی از کمپانی های خصوصی و تجارتی و ساختمانی چارتر شده باشد.
در این حال طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که 11 سرنشین این هلیکوپتر که 10 تن آنان نظامیان آمریکایی هستند در قید آنان قرار دارند. این گروه همچنان گفته است که تمامی این افراد به محل مسئول انتقال داده شدند و هلیکوپتری که در محل نشست کرده از سوی طالبان تخریب گردیده است. معاون قماندان امنیتی لوگر میگوید که به اساس معلوماتی که به آنان رسیده طالبان مسلح این افراد را در نزدیکی ولسوالی حصارک ننگرهار منطقه همسرحد با ولسوالی ارز لوگر انتقال دادند.
مقامات تایید کردند که پیلوت ها و مسافرین هلیکوپتری که در ولایت لوگر سقوط کرده است توسط طالبان گروگان گرفته شدند. حالا وزارت خارجه ترکیه میگوید باور دارد که 8 تبعی این کشور و 2 دیپلما 2 پیلوت در وضعیت صحی خوب قرار دارند. لبنت گمرکچه سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت حکومت این کشور با مقامات افغان در این باره تماس دارد. مقامات افغان گفتند که این هلیکوپتر ملکی در نتیجه هوای خراب شام دیروز در ولایت لوگر نشست اضطراری کرده است. در این حال یک سخنگوی سفارت روسیه در کابل تایید کرده است که حداقل یکی از پیلوت های این هلیکوپتر تبع روسیه است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی روی صفحه انترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. قرار است رئیس جمهور حامد کرزی به هدف شرکت در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا به بروکسل پایتخت بلژیم سفر کند. سخنگوی رئیس جمهور عصر امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این نشست روی مسائل مختلف از جمله روند صلح افغانستان و همچنان پیشروی‌های اخیر پاکستان در ولسوالی گوشه ولایت ننگرهار بحث و گفتگو خواهد شد. به گفته ایمل فیضی در این نشست وزیر خارجه آمریکا و مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان حضور خواهند داشت. سعید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر قرار است با مقام‌های پاکستانی در خصوص تلاش‌های صلح افغانستان و جلب همکاری‌های صادقانه آن کشور در این زمینه گفتگو کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید به همین منظور آقای کرزی به روز سه‌شنبه در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده که در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می‌گردد شرکت می‌کند. آقای فیضی که به روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران تعداد محدود از رسانه‌ها صحبت می‌کند کرد. همچنان تاکید نمود که پاکستان در تعهدات گذشته خود در قبال افغانستان صادقانه عمل نکرده است. با گفته فیضی دیگر کاسه صبر افغان ها لبریز شده و این بار مقام های افغان خواسته هایشان را با گونه جدی از پاکستان مطرح خواهند کرد.
در طول 10 سال گذشته تقریبا حدود 19 بار رئیس جمهور کشور سفرهای را انجام داده به پاکستان که تمامی تلاش‌ها به این هدف بوده که پاکستان وادار بسازیم که در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت مبارزه جدی و واقعی کنه و با افغانستان همکاری صادقانه را داشته باشه و هم چون در قسمت پیشبرد پروسه صلح با افغانستان همکار باشه که متأسفانه در نشست‌های قبلی در تماس‌های قبلی چنین کار تا به حال صورت نگرفت. این بار در این نشست سه جانبه پیام افغانستان به جانب مقابل که پاکستان است و همچنان ایالات متحده آمریکایی خواهد بود که خاصه صبر مردم افغانستان شده. ما دیگه نمیتونیم که منتظر بنشینیم دست زیر علاشه که پاکستان باید کار بکنه.
با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، تروریسم تنها مربوط به این کشور نیست، بلکه یک تهدید جدی برای پاکستان و جهان نیز است. از این رو تمام کشورها باید برای ریشه‌کن ساختن این پدیده تلاش جدی کنند. پیشروی‌های اخیر پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یکی از مسائل دیگر است که قرار است از سوی رئیس جمهور کرزی با مقام‌های پاکستانی در میان گذاشته شود. آقای فیضی می‌گوید که در این خصوص دو مسئله وجود دارد. یکی جابجا شدن نظامیان پاکستانی در تأسیسات که قبلاً در اختیار نیروهای ائتلاف قرار داشت و مسئله دوم ساختن دروازه سرحدی در ولسوالی گوشته است که با مقامهای پاکستانی در مورد جدن صحبت خواهد شد. این در حالی است که معاون نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به منظور گفتگو با مقامهای دو کشور پس از سفر به پاکستان روز دوشنبه به افغانستان آمده است. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، دیوید پیریس با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار و گفتگو کرده است.
خبرنگار رادیو آزادی فتح بها از کابل گزارش می‌داد در رابطه با اینکه رئیس جمهور افغانستان قرار است به بروکسل پایتخت بلژیم برود تا در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا شرکت کند. شهر بروکسل همچنان فردا میزبان کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو خواهد بود که در این اجلاس هم افغانستان به بحث گرفته می‌شود. خبرنگار رادیو آزادی زبیر ژمن هم به بروکسل رفته و در این باره گزارش می‌دهد.
سخنگوی سازمان ناتو امروز یک نشست مطبوعاتی با ژورنالیست افغان داشت در مورد نشستی که سبا دایر میگرده و در او 50 وزرای خارجه اعضای کشورهای اعضای ناتو و ایساف کنفرانس داره اشتراک میکنه و در مسائل مختلف ناتو بحث میشه که در رأسش مسئله افغانستان است. البته خانم لوینسکی گفت که از این جلسه باید توقع کنم فیصله بزرگی در مورد افغانستان نشود، چرا که این یک نشست منظمی است که وقت به وقت دایر میشه و در این نشست در مورد پیشرفت هایی که صورت گرفته در افغانستان بحث میشه، در مورد ماموریت تازه که بعد از 2014 ناتو در افغانستان خواهد داشت و فیلهار به اون ماموریت پلانگذاری جریان داره به این مورد بحث میشه. یعنی تو یک نشست نیست که اعضای ناتو در مورد اساکیر خود که بعد از 2014 باید افغانستان باشه کدام تصمیم بگیره یا اعلان کنه یا هم کدام در مورد کمک های مالی چیزی بگه. البته سخنگوی ناتو گفت که 2014 به این معنا نیست که مثلا ناتو و جامعه جهانی کتاب خود را به اصطلاح اینا در افغانستان بسته می کند، بلکه یک فصل جدید این ماموریت شروع میشه که باز هم ناتو در بخش تربیت و مشوره با نیروهای افغان و با افغانستان کمک میکنه. خانم لوینسکی همچنان در مورد مشارکت افغانستان و ناتو صحبت کرد و گفت که این مشارکت یک جاده دو طرف است، به این معنا که ناتو تعهد داره که به افغانستان کمک بکنه و از طرف دیگه افغانستان هم متعهد است و که انتخابات آینده را به طور شفاف برگزار کند و با فساد اداری مبارزه کند و نقش زنان در حکومتداری و در سایر بخش ها تضمین کند.
زبیر ژمن خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش میداد. شهر بروکسل فردا میزبان کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو خواهد بود که در این اجلاس در رابطه با افغانستان بحث می شود. خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل هست و تازه ترین خبرها را به زودترین فرصت به شما گزارش خواهد داد. فردا هم با رادیو آزادی باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com. قرار است یک کنفرانس بین‌المللی به نام قلب آسیا روز پنج شنبه و جمعه در شهر آلماتای قزاقستان برگزار شود. در این اجلاس وزرای خارجه افغانستان و آمریکا با نماینده های چندین کشور منطقه و جهان شرکت خواهند کرد. تفصیل بیشتر در این باره از مقیم نایب.
کنفرانس 26 ماه اپریل در شهر آلماتی قزاقستان به نام قلب آسیا به عنوان بخشی از پروسه استانبول است که این سومین اجلاس آن به سطح وزرای خارجه می باشد. اما مقامات کشورهای شامل در پروسه استانبول علاوه بر اجلاس وزرای خارجه 4 جلسه دیگر را نیز برگزار کرده که اجلاس پنجم آن یک روز پیش از ملاقات وزرای خارجه در 25 اپریل در شهر آلماتی برگزار می شود. قرار است در اجلاس آلماتی زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان نیز اشتراک کند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد اشتراک هیئت افغانی در کنفرانس قلب آسیا به خبرنگاران معلومات داد. موسی زید در مورد اهداف این اجلاس گفت:
استانبول پروسه و سیاسی پروسه ده او تر ټولو لوی هدف ده چې موږ څنګه
پروسه استانبول یک پروسه سیاسی است. هدف مهم آن این است که ما چگونه میتوانیم در منطقه قلب آسیا که افغانستان در مرکز آن قرار دارد فضای اعتماد را تامین نماییم و چگونه میتوانیم همکاری های عملی میان آنها را توسعه داده و تقویت کنیم. روی همین دلیل است که ما در این پروسه برای اولین بار تدابیر مشخص اعتمادسازی را شامل کرده ایم. با گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این پروسه اعتمادسازی تدابیر برای مبارزه با تروریسم را به افغانستان، ترکیه و امارات متحده عربی، تدابیر برای ایجاد فرصت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری را هند، تدابیر برای آموزش را ایران و تدابیر برای مبارزه با مواد مخدر را روسیه و آذربایجان رهبری خواهد کرد. سایر کشورهای منطقه نیز در بخش‌های دیگری این تدابیر سهیمند. پروسه استانبول حدود 18 ماه قبل به هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه آغاز شد. مقامات افغان می‌گویند پروسه استانبول در زمینه همکاری‌های منطقوی دستاوردهای خوبی داشته است. در این اجلاس ویلیام جی بارنز معاون وزیر امور خارجه امریکا و دیوید پیرس نماینده خاص رئیس جمهور بارک اوباما برای افغانستان و پاکستان نیز اشتراک خواهد کرد. در این مورد در صفحه اینترنتی وزارت خارجه امریکا گفته شده است که ویلیام بارنز در جریان جلسات آلماتی با مقامات افغان و قزاقستان و نماینده های چندین کشور دیگر نیز ملاقات خواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
با دنبال بریدن دست و پای دو تن از راننده های یک شرکت امنیتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت هرات، مسئولان دفتر صحوی حقوق بشر و شماری از علمای دینی در ولایت هرات به این موضوع واکنش نشان دادند. افراد مسلح ناشناس سه روز پیش دست و پای این دو جوان را در ولایت هرات بریدند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان در مورد این رویداد واکنش نشان داده و این حرکت را به شدت محکوم می کنند. آنان از دولت افغانستان می خواهند تا جلوی محاکمات صحرایی در مناطق مختلف این کشور گرفته شود و عاملان آن به شد مجازات محکوم شوند.
واقعا زجرآور به خاطر از اینکه یک انسان چطور میتونه دست پای یک انسان دیگر قطع کنه. یعنی یک آدم باید زندگی و سرنوشت یک آدم بازی شده.
آنچه طالبا در ایران انجام دادن خلاف تمام استانداردها و تمام معیارهای حقوق بشر یه مثال نیاز به پیگیری داره. دولت افغانستان نباید در قسمت بی‌تفاوت باشه و تمام محاکمات صحرایی که در هرات وجود داره از بین ببره.
هیچ نوع دلیل موجه دینی، اسلامی، اخلاقی و انسانی وجود نداره که توجیه کننده این عمل باشه که دو دست و دو پای انسان‌ها توسط طالبان یا مخالفان مسلح دولت به فجیع ترین شکلش قطع شده. فقط جنبه‌های سیاسی داره.
میر فاروق حسینی فردی که خود را سخنگوی شورای علمای هرات معرفی میکند این حرکت را خلاف موازین شرعی قلمداد کرد. آقای حسینی گفت صدور چنین احکامی بدون محکمه باصلاحیت و موجودیت اسناد لازم از دیدگاه اسلام جایز نیست.
و این عملکرد هست که باعث رنجش مردم شده و ما از دیدگاه شریعت که عمل رو نمیپسندیم. اینا واقعا محترمان بودن و سه لقمه نان رفته بودن و این مورد چنین حمله اگر قرار گرفتند و چنین ظلم بقیه نشده این ظلم رو اسلام نمیپذیره و باید در پیشگاه خدا کسان که دست به کار دادن باید جواب.
از سوی دیگر سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات از انجام محاکمه صحرایی در این ولایت ابراز نگرانی کرد. آقای رحیمی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید میکند تا تمام مجرمین از مجرای قانونی از سوی یک محکمه باصلاحیت مجازات شوند.
ما تمام موارد محاکمات صحرایی موافقت نداریم و با آن ندیدیم که هر کس که مرتکب جرم میشه از طریق محاکمات عادلانه و قانونی مورد محاکمه قرار بگیره و جزای امر خود داره شد به یک صورت محاکمات صحرایی ما تایید نمیکنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سه روز قبل افراد مسلح ناشناس دست و پای دو تن از دریوران یک شرکت امنیتی خصوصی را در ولایت هرات قطع کردند. فیض احمد یک تن از این افراد دو روز قبل بر رادیو آزادی گفت این محکمه بدون موجودیت کدام حکم صادر شد. او گفت افراد مسلح ناشناس بدون استفاده دوای بی‌حس کننده تصمیم به قطع دست و پایشان گرفتند. این رویداد در حال انجام می شود که حدود دو سال قبل افراد مسلح ناشناس یک مرد را در ولسوالی رباتسنگی، جایی که دست و پای این دو جوان قطع شده است، محکمه سرایی کردند. اما حالا فیض احمد و زرین، دو جوانی که به تازگی یک دست و پای خود را دیگر دیدن نمی توانند، نگرانند که دیگر بدون کمبود اعضای بدنشان نمی توانند کار کنند تا مشکلات زندگیشان را مرفوع سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قطع دست و پای دورانده یک شرکت امنیتی در ولایت هرات را محکوم کرده است. محمد موسی محمودی، رئیس اجرایوی کمیسیون حقوق بشر، در مصاحبه با همکارم نوریاس نوری گفته است:
دست و پا بریدن افرادی که اونا هنوزم تای یک محکمه خلاصه که قانون برشن پیشبینی کردن بگنایی یا گناهکار بودن از اونا ثبوت نشده باشن، من فکر میکنم یک اقدام غیر قانونی، غیر قضایی است، غیر اسلامی هست و هیچ کسی حق نداره که سرخودانه بزنن اقدامات اعمال را برای افراد دیگر انجام بدن و جزا دادن این افراد به این نوع خلاف موازین بشری و خلاف عموم موازین اسلامی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را محکوم میکنه به این صورت و ما خواهان از این هستیم که زمانی که افراد اگر هم مرتکب جرایم میشن توسط محاکم صالح اینا جزا داده شوند، نه توسط افراد خودسره که هیچ گونه قویت و رسمیت نداشته باشند. این یک نقص سریع حقوق بشری هست و ما ایرا به شدت محکوم میکنه.
آقای محمودی، بعد از این حادثه کمیسیون شما چه اقداماتی را شما تا هنوز انجام دادین و چه کارهایی را میتونین شما انجام بدین که در آینده جلوی همچو حوادث گرفته شود؟
یک سلسله مسائلی که مربوط به کمیسیون میشه بررسی قضیه بوده که انجام شده، ما قضایه بررسی های تجایی خود انجام دونیم در راست قدرت های نیاز به بررسی های بیشتر دارم، چون مناطق که این اقدام صورت گرفته در افتاده است بسیار نامحدی تر بوده. بزرگترین فرصت که بررسی های کمیسیون در این زمین انجام شد، ما خواهان تحقیق عدلی وقایع خاص شدیم از دولت و در این حالش ای در زمینه مستندسازی اقداماتی که در منازع افغانستان جریان دارد و مربوط میشه به خدماتی که به افراد وارد میشن و نقص قوانین جنگ به مسائل مورد بررسی کمیسیون قرار خواهد گرفت.
محمد موسی محمودی، رئیس اجرایوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا هم به ولایت سرپل میرویم. یک فرد در ولایت سرپل توسط پلیس بازداشت شده، البته به اتهام آتش زدن یک مکتب. فرد بازداشت شده با جرأت به جرم خود اعتراف کرده و به رادیو آزادی گفت اگر از بند رها شود با آتش زدن مکاتب ادامه خواهد داد. عالم رحمانیار در ولایت سرپل با مقامات امنیتی، مردم محل و خود فرد متهم صحبت کرده و این گونه گزارش می‌دهد.
عبدالرؤوف تاج، قمندان امنی سرپل، گفت فرد بازداشت شده که خود را محمد عیسی معرفی میکند بعد از سوختاندن مکتب از سوی پلیس بازداشت و حال در نظارت به سر میبرد.
یک تن از مخالفین میاد و مصاحبه کوشش میکنه بعد از اینکه مکاتب رخصت بشه کوشش میکنه که دیگر نظر به دستور بادارای خود به مکتب حریق بسازه، اما با اثر زحمت کشی و جانفشانی مردم محل و تماس گرفتنشون راپوردانشون با قماندانی مشترکن در قسمت خاموش سازی این مکتب اقدام میکنن.
مکتب متوسطه سبزی کلان پلسوالی سوزمقله که به تاریخ 26 حمل شبنگام آتش زده شده بود، به گفته مسئولان معارف سرپل در نتیجه همکاری مردم و پلیس از سوختاندن کامل آن جلوگیری به عمل آمده است. اما محمد اسماعیل، سرمعلم مکتب سبزی کلان، گفت از اثر این آتش سوزی 3 صنف درسی، تعبیل خانه و اداره مکتب حریق شده است که بیشتر از 2 میلیون افغانی خساره وارد نموده است.
قماندان امنی سوزمقله راپر داده مدفعتن پول رسد، اونا را پلپر بسته کده گرفتنم این نفر که درست یک دو اتاق داده و اتاق اداره را در داده، تاول خانه در داده، همه مکتب را اصادایش را سوختنده، یک چند دونه میز چاکه سوختنده. قرآن مبارک است، هند شما به چشم سر میبینون قرآن مبارک اونا ماندک است، کلشون زیر پای سوختنده در داده، یک تیزاد شکرفته و در داده میدانه فاشده خواستن.
در این حال محمد عیسی، فرد بازداشت شده، با جرأت میگوید 3 ماه قبل از پاکستان برگشته و برای سوختاندن مکتب مبلغ 1450 دلار آورده که کارش سوختاندن مکتب است. اگر رها شود باز هم مکتب را میسوزاند.
برای امرخ محمد من ماندیم باید که همشه در بتیم دیگه، از این برای بدتر بدتر است از ما در دادن است. آقا در میتیم خود ما میگیم، همه دوتا سه تا شاید است که ما در میتیم، همه گب گب خوب است. بلی شریعت هستیم در آینده هم حتما در میتیم اگر باز قدرت بود.
این در حالی است که به گفت گفتی مسئولان معارف سرپل پیش از این لیسی نسوان رحمت آباد شهر سرپل نیز آتش زده شده 1,000,000 افغانی خسارمند گردیده است.
و حالا هم از رویدادهای جهان. وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر روی حمایت اداره باراک اوباما از حکومت اسرائیل تاکید کرد. چک هگل در دیدار با وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت ایالات متحده می‌خواهد تا قدرت دفاعی اسرائیل افزایش یابد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
چک هگل وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل تعهد سپرده که اداره باراک اوباما با تقویت نظامی این کشور در شرق میانه متعهد است. هگل این موضوع را امروز در تل ابیب در یک نشست خبری مشترک با وزیر دفاع اسرائیل ابراز کرد. او میگوید ایالات متحده به اسرائیل اجازه میدهد که سلاح‌های جدید را به شمول راکت‌ها، طیاره‌های جنگی و سیستم رادارهای پیشرفته آمریکایی را خریداری کند. وزیر دفاع ایالات متحده درباره معامله چندین میلیون دلاری فروش اسلحه به اسرائیل گفت که این توافق هر دو کشور را بیشتر به هم نزدیک خواهد ساخت تا ظرفیت‌های نظامیشان را حفظ کنند و به ایران پیام بدهند که به این کشور اجازه نخواهند داد تا سلاح هسته‌ای تولید کند. چک هگل همچنان یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده این موضوع را به اسرائیل واگذار می‌کند که به خاطر جلوگیری از تولید اسلحه هسته‌ای توسط ایران چه وقت برای حمله بالا این کشور تصمیم می‌گیرد. پس از انتخاب به حیث وزیر دفاع آمریکا این نخستین سفر چک هگل به اسرائیل و منطقه به حساب می‌آید.
بله، سفر گزارش بود در رابطه با سفر چک هگل به اسرائیل. تکمیل مکمل این گزارش را فردا صبح بشنوید. حالا نشرات رادیو آزادی به پایان رسید. برنامه وی او ای صدای آمریکا را بشنوید.